السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو د پاکستان او دغه سي د افغانستان په اړه رپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو. 19 پروګرام تړون هم د خبرونې برخه ده. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار نجیب عامر درته وړاندې کوي.
پاکستانی استخباراتو په کوټه کې د طالبانو درې مشران نیولې. افغان حکومت وایي له کندوزه طالبان وستل شوي او روسي الوتکو د شام په حلب ښار بمباري پیل کړې. د طالبانو سرچینو د مشال رادیو افغان څانګې ته د نومونو د نه ښکاره کولو په شرط د خبرې پخلی کړې چې د افغان طالبانو درې مشران په دې وروستیو کې په بلوچستان کې نیول شوي دي. دغه درې نیول شوي مشران مولوي عبدالصمد ثانی، سلیمان اغا او مولوي احمدالله چې د ملا نانی په نوم هم شهرت لري نومیږي. پاکستاني ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون هم لیکلي چې طالبانو دغه درې واړه مشران د پاکستاني استخباراتو لخوا نیول شوي دي. د ورځپاڼې په وینا د طالبانو دغه مشران د افغانستان د سولې په پروسه کې د مرستې په هوډ نیول شوی دي. خو د طالبانو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د نیول شوو کسانو اړیکې د طالبانو د اوسني مشر ملا هیبت الله خان سره ښې نه وي. د طالبانو سرچینې وایي ملا سلیمان اغا د زابل اوسیدونکی دی او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دایکنډي ولایت والي و. مولوي صمد ثانی اوس مهال د طالبانو د اقتصادي کمیسیون مسؤول او ملا نانی د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر اخوند له نږدې دوستانو او د طالبانو له مؤسسینو څخه ګڼل کېده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شورې په مناسبت غونډه کې د افغان ځواکونو له قربانیو یادونه وکړه او د کابل د تیر شپې د برید د قربانیانو له کورنیو سره یې غم شریکی وکړه. پرون په کابل کې د شورې په ماتم کوونکو په برید کې 14 تنه وژل شول او 14 نور زخمیان شول. نن په پاکستان کې د محرم په لسمه د امنیت لپاره ټینګ ګامونه پورته کړل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې ډیری اسماعیل خان هنګو کوهاټ ټانک او پېښور د امنیت له پلوه حساسې سیمې اعلان شوي دي. د محرم په لسمه د اسلام آباد په ګډون د ملک په څلورو واړو صوبو قبایلي سیمو ګلګت بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په لویو وړو ښارونو کې ماتمي جلوسونه راوستل شوي دي، کوم چې به تر ماښامه خپلو منزلونو ته تر رسیدو وروسته اختتام ته رسي. امریکا یو شمیر پاکستانیان د لا قانون اعلان شو تنظیمونو سره د اړیکو لرلو په تور لیست کې شامل کړي. دغه تنظیمونه د طالبانو د مخدره موادو قاچاقبرو او نورو جنایتکار ډلو لپاره د پیسو په سپینولو تورن دي. د دغو پاکستانیانو په منځ کې عبید خانانی هم شامل دی. د نوموړي پلار الطاف خانانی د 2015 کال په سپتمبر کې د امریکایي چارواکو لخوا نیول شو. الطاف خانانی باندې د امریکا خزانه وزارت تور پورې کړو چې طالبانو او نورو ډلو ته بلیونونه ډالر سپین کړي دي. امریکایي چارواکو پرون ویل عبید خانانی چې 90 کلن دی د خپل پلار لنیول کېدو وروسته د پیسو د سپینولو کار ته ادامه ورکړې وه. الطاف خانانی به روانه میاشت په میامی کې محاکمه شي. په تور لیست کې بل شامل کړی شوی تن حذیفه خانانی نومیږي. هغه هم 90 کلن دی او د الطاف خانانی وراره دی. ایمنیسټي انټرنیشنل په پیژندل شوی پاکستانی خبریال سیریل المیدا د حکومت له لورې د سفر بندیز غندلی دی. خبریال المیدا په دې وروستیو کې له پاکستانه خبرېدونکي ډان ورځپاڼې ته د وزیر اعظم نواز شریف او پوځ ترمنځ په لانجو راپور لیکلو. هغه تیره ورځ په خپل ټویټر ولیکل چې حکومت له ملکه د بهر وتلو نه منع کړی دی. ایمنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې دا بندیز دې زر تر زره لرې کړي او خبر رسنیو ته د اجازه ورکړي چې له ویرې په آزاده فضا کې کار وکړي. د تیرو نهو ورځو له نښتو پس د کندوز ښار بېګا شپه له وسلوالو طالبانو پاک کړل شو. د کندوز د امنیه قوماندانۍ د امنیت حامر محمد معصوم هاشمي صافي مشال لډیو ته وویل چې د ښار په تصفیې سره په لرې پرتو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل شوي دي. په سیمه کې د مشال لډیو خبریال وایي په ښار کې وضعیت نورمال دی او یو شمېر کورنۍ هم ښار ته د تلو په حال کې دي. په همدې حال کې کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحمید عالم نن مشال لډیو ته وویل چې له دغو جګړو ورته 400 ټپیان او 400 جسدونه روغتون ته وروړل شوي چې اکثره یې ملکیان دي، خو تر اوسه د کندوز ښار د تصفیې وسلوالو طالبانو سندې ویلي. د بشری حقوقو فعالین وای یو ایرانی ځوانه خزا چې د اعدام سزا یې په موقتی ډول د دې لپاره ځنډول شوې و چې هغه حامله دار و، خی په راتلونکو څو ورځو کې به په دار وځړول شي. زینب سکندوان اوس مهال 22 کلن ده. هغه کورد نژاده ایرانی ده او پرې تور ده چې خپل خاوند دی وژلی، خو هغه وایي خاوند به یې په میاشتو میاشتو ډبوله. نوموړې په 19 کلنۍ کې نیول شوې وه او د محاکمې پر مهال د خپل خاوند د وژلو په تور محاکمه شوې وه. د بشري حقونو فعالینو دغه محاکمه غیر عادلانه بللې وه. امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو بیان کې وویل چې د زینب قضیه انتهایي خپه کوونکې ده او هغه به د اکتوبر په 14 په دار وځړول شي. نوموړې په دې وروستیو کې په زندان کې مړ ماشوم هم زیږولی و. د امنیسټي انټرنیشنل یو چارواکی فیلپ لوتر وایي زینب سکندوان د جرم کولو پر مهال د 13 کلونو کم عمر درلودلو او د محاکمې پر مهال ورته مدافع وکیل هم نه ورکړل شوی. همدارنګه نارینه پولیسو به وهله ډبوله هم. د روسي جنگي الوتکو د شام په شمال ختیځ کې د حلب پر خارچ محاصره د درنی بمباری بیا پیل کړي. په شام کې د بشري حقوقو د سارې ادارې چې مرکز په لندن کې د پرنوویل چې د حلب په بوستان القصر او فردوس سیمو کې په دې بریدونو کې لکټر لګاتل اسملکی وګړي وژل شوی دي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د بشار الاسد رژیم د تیر چهارشنبه په ورځ پر حلب د بمباریو د بیا پیل اعلان وکړ او دا ښایي د روسي الوتکو تر ټولو درنه بمباری وي. د قزاقستان په پلازمین الماتا کې امنیتي ځواکونو درې مشکوک ترهګر نیول دي. د قومي امنیت د کمیټې چارواکو پر نوویل چې نیول شو کسانو د امنیتي چارواکو پر ضد د بریدونو د وی لړۍ منصوبه بندي کړې وه. چارواکي زیاتوي د دغو کسانو نه د بمی چاودنو لپاره د کاریدونکو حالاتو پرزي او سغدریزه لیکلې مواد ترلاسه کړي دي. دا تر دې ګړې د مشال رادیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته د رفعت انجم نه د هوا حال اور.
د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکو سلیریش غنټو کې د پیښور بنو او کوټه موسم به خشک وي. د پیښور د حرارت به زیات نه زیات 14 سانتي ګریډ او کم نه کم 18 وي. په بنو کې به د حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 15 او په کوټه کې به د حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 20 وي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره په بلوچستان کې د طالبانو د درې مشرانو د نیول کېدو خبرونه دي. چارواکي وایي په پاکستان کې د محرم د جلوسونو لپاره امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د سوات حدیقه بشیر ته د تایوان حکومت او امید نومي غیر حکومتي تنظیم د ایشیایي چینکو د بشري حقوقو د سفیر ایوارډ ورکړی دی.
زه ډیره زیاته خوشاله یم چې ماته ایشین گرلز امبیسیډر ایوارډ ملو شو. پورا پاکستان د لپاره فخر خبره ده چې د پاکستان جنکی د پاکستان یو ښه ایمیج دنیا ته ښه چې موږ یو پر امن قوم یو.
د مومندو چارواکي وای د کارونو کاروبار کوونکو نه رشوت اغستل بند شوه دي.
د پولیټیکل انتظامیانه په غلا باندې دا ټکسونه اخیستل کېدل. اوس چې کوم دی دغه چې کمې هم راغلی دی اوس پولیټیکل ایجنټ چې کومه فیصله کړې ده نو موږ ټول قام د دې مننه کوو.
د خیبر ایجنسۍ د تیرا کوکې خېلو کډوال وایي چې وسلوالو د دوی کورونه ویجاړ کړي دي او باید د رغول لپاره یې د سروې بندوبست وشي.
موږ تقریبا 15 کاله وشول چې موږ لا یو روپۍ شنه پرټیکلې روکو نه موږ لا نور حکومت روکو نه چا موږ سره منډه ووله لیکن موږ کورچا ونه کړه. موږ چې څه شی و څه روغلی دي نو مشرونو ته ولای او بیا یې موږ شرونو لانی ورکړي.
او نیس پروګرام د مشال ترنا لاندې با سملرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره او د خبرونې په پیل کې درته ما ویلي وو چې 19 خبرونه تړون هم مونږ لرو. معافي غواړم هغه تړون خبرونه مونږ په دې ورځ نه خبرو بلکې د مشال ترنا لاندې باس با تاسو پر د روانې خبرونې په دویمه برخه کې واره. او اوس ورځو د یو خبر طرف ته. د طالبانو سرچینو د مشال ریډیو افغان څانګې ته د نومونو نه خودو په شرط د دې خبرې پخلی کړې دي چې د افغان طالبانو درې مشران په دې وروستیو کې په بلوچستان کې نیول شوي دي. دغه درې نیول شوي مشران مولوي عبدالصمد ثانی، سلیمان آغا او مولوي احمد الله چې د ملانانی په نوم هم مشهور دی او نومیږي دغه نیول شوي دي. پاکستاني ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکلي چې د طالبانو لخوا دغه درې واړه مشران د پاکستاني استخباراتو لخوا نیول شوي دي. او اوس ورسو د یو رپورت طرف ته. په پاکستان کې د محرم لسمه د عاشوري ورس په عقیدت او احترام سره لمانځل کیږي او د لړکي د هیواد په لویو خارونو کې جلوسونه راوتی دي او د سکسمه د بدی پیښې مخنیوي لپاره حکومت امنیتی تدابیر هم نیولې دي چې تفصیل درته احمد الله وړاندې کوي.
نن د محرم په لسمه د اسلام آباد په شمول د ملک په څلور وړو صوبو، قبایلي سیمو، ګلګت بلتستان او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په لویو او وړو خارونو کې ماتمی جلوسونه راوستي شوي دي، کم چې به تر ماخامه خپل منزلونو ته رسیدو وروسته اختتام ته رسي. په اسلام آباد او پینډۍ کې هم ماتمی جلوسونه راوستي شوي دي او د جلوسونو لپاره ټاکلې شوي ټولې لارې د هر قسمه ټریفیک لپاره بندې دي. د ترڅنګ د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره پولیسو سره سره رینجرز او ایف سی اهلکاران هم ځای په ځای کړی شوی دي او د مرکزی جلوسونو هوایی نگرانی هم کیږي. په پیښور کې هم مرکزی جلوس په خپل مقرر کړی شوی لارو روان دي او په لارو کې ځای په ځای د شربت او اوبو سبیلونه لګولې شوی دي. د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال تر مخه د لسم محرم ماتمی جلوسونو امنیت لپاره د پولیس اهلکارانو سره سره کیمرې هم لګولې شوی دي او د جلوسونو لپاره ټاکلې شوی لارې د هر قسمه ټریفیک لپاره بند دي. د غشان په کوټه او لاهور کې هم د لسم محرم مرکزی جلوسونه په خپل مقرر کړی شو لارو روان دي. په لاهور کې به ماتمی جلوس نن ماخام کربلا ګامېشا کې اختتام ته رسی. په کراچۍ کې هم د عاشورې مرکزی جلوس د نشتر پارک نه راوستي شوی دی او د مختلفو ځایونو نه تیرېدو وروسته به حسینیا ایرانیا کارادر کې اختتام ته رسی. په ټول ملک کې د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره د امنیت انتظامات کړی شوي دي او په یو شمېر ښارونو کې د موټرسایکلو په ډبل سورلۍ سره سره وسلې او کرکه خوراونکو تقریرونو هم بندیز لګولې شوې دي. د ترڅنګ په یو شمیر خارونو کې بعد د جلوس په لارو کې موبایل سرویس هم بند وی. د ذکر دا چې نن د محرم په لسمه هم په ملک کې عامه رخصتي ده او ټولې تعلیمي ادارې، بانکونه، سرکاري او غیر سرکاري دفترونه بند دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسوره. په بلوچستان کې د محرم میاشتې لسمې ورځې د جلوسونو د حفاظت لپاره حکومت امنیتي ګامونه پورته کړي دي. په کوټه کې د عاشوري جلوس په خپل روایتي لار روان دی او د حفاظت لپاره یې شاوخوا شپږ زره پولیس او سرحدي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. نور تفصیل د ایوب ترین نه اورو.
په کوټه کې د محرمې د لسمې ورځې تر ټولو غټ جلوس د لمدار سړک څخه راوتلی دی. جلوس به د باچا خان چوک او لیاقت بازار څخه د تیرېدو وروسته د مهکانګي سړک په امام بارګاه و سرته ورسیږي. د جلوس برخوال به د ماپښین منځ پر باچا خان چوک ادا کوي. د جلوس په لار کې ټول مارکیټونه او دوکانونه د تیرې ورځې راهیسې تړل شوي دي. د دې ترڅنګ د جلوس په لور تلونکي لوی سړکان او لارو کې لاریانې او کنټینران درول شوي دي چې عادي وګړي و جلوس ته داخل نسی او نه هم څوک د غزه څخه راووزي. پر دې مهال د حکومت له لورې سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د پولیسو مشر احسن محبوب تیر ماښام خبریالانو ته وویل چې په کوټه کې 250 امام بارګاوې دي، په هغو کې 30 ډېرې حساسې دي. د نوموړي په وینا چې د جلوس د حفاظت لپاره 5000 پولیس ځای پر ځای کړل شوي دي.
یوم شور کے لیے 5000 سے زیادہ پولیس لگے گی اور 1000 سے
د بلوچستان د پولیسو مشر احسن محبوب وایي چې دا شورا د ورځې پر مهال به 5000 پولیس، زر سردي عسکر، دغه ډول لیویز او د استخباراتي ادارو کارکوونکي هم ځای پر ځای وي. د دې ترڅنګ د جلوس په لارې کې دروش پېته سی سی ټي وي کیمرې هم لګېدلې دي. نوموړي زیاته کړه چې د څناوړي پیښې د مخنیوي لپاره به د پاکستان د فوج یو پلټون 24 ساعته چمتو ولاړ وي. د یوې پوښتنې په جواب کې د پولیسو مشر ویلي دي چې د ځینو وسلوالو ډلو له لوري و دوی ته د ترګري دړکا ورکول شوی ده، خو د دوی امنیتي ګامونه ډېر ټینګ او پیاوړي دي. دلته وکوټ ښار ته پراتلونکو لارو او سړکانو کې هم د شکمنو کسانو د څارنې کار چسپانده شوی دي او د بارني سیمو څخه وکوټ د خلکو تګ راتګ نن ډېر کم دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا د سوات 14 کلنی جنې هدیکا بشیر ته د تایوان حکومت او امید نومې غیر حکومتي تنظیم په کم عمر کې د جنکو د بدونو په حواله د پوهاوی راوستلو لپاره د ایشیایي جنکو د بشري حقوقو د سفیر ایوارډ ورکړی دی. هدیکا بشیر په سوات کې د ماشومان جنکو د تعلیم په برخه کې امکار کوي. په سوات کې د مشال لیډیو خبریال نیاز احمد خان له هدیکې بشیر سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې را لېږلې ده.
د سوات سیدو شریف 14 کلنی هدیقه بشیر ته د اتوار په ورځ د تایوان تای خار کې په دغه توګه د ایشیا جنکو استادی ایوارډ ورکړی شو چې هدیقه بشیر په سوات کې د جنکو حقوقو لپاره د 13 سلورو کالو راسه کار کوي. دغه ایوارډ لپاره د هند، منګولیا، ارمینا او تایوان څخه هم جنکۍ په مقابله کوي. ایوارډ ترلاسه کول وروسته هدیقه بشیر په د اړه مشال ریډیو ته په خصوصي توګه وویل:
زه ډیره زیاته خوشاله یم چې ماته ایشین ګرلز امبیسیډر ایوارډ ملاو شو او دا زموږ لپاره د فخر خبره ده، د پوره پاکستان لپاره فخر خبره ده چې د پاکستان جنکۍ د پاکستان یو ښه ایمیج دنیا ته ښه چې موږ یو پر امن قوم یو. او دا ایوارډ چې دی دا ما ډیډیکیټ کړی دی د مردان او د کوټه شهید وکیلا چې کوم دي داغو ته ما ډیډیکیټ کړی دی، او کوم د کشمیر معصوم خلق چې دی د ایوارډ ماغوت ډیډیکیټ کړی دی.
هدیقه بشیر وایي چې سواد کې دوی د جنکو یو ګروپ جوړ کړی دی او کور په کور د جنکو حقونو په اړه پوهه راولي. دوی وایي چې دې سیمه کې جنکۍ د یو شمېر مشکلاتو څخه مخ دي او دوی به وړاندې د هلې ځلې نورې هم تیزوي.
تعلیم نشته، د بیا د تعلیم سره په سکولونو کې فیسیلیټیز نشته، په کوم عمر کې ودونه کیږي، د صحت مسلې دي ځکه چې د صحت فیسیلیټیز هم نشته. انساني ټریفیکینګ، انساني سمګلینګ کې د جنکو شره هم زیاته ده ځکه چې مؤثره قانون سازي هم نشته. او زما اراده ده چې کم بین الاقوامي ادارو سره به ملاقاتونه کوم چې د دې کار د پاره یو مؤثره کردار ادا کړي.
سواد کې د ښځو حقوقو لپاره کارکونکو ټولنې د اویکننګ مشر عرفان حسین بابک چې د هدیقه بشیر تر هم دی وایي د ایوارډ سره به د سیمه کې جنکو ته حقونه ترلاسه کولو کې لوی مرسته راشي.
دا زمون د پاره د ټولو پښتنو د پاره بلګر ټول پاکستان او د ایشیا د پاره انتهایی زیات د فخر خبره ده. زه په ډیر زیات خوشاله يم په دې باندې. د ایوارډ چونکی په خپل د دې اهمیت خو جی په خپل ځای باندې خو کم زمونږ چې په علاقو کې زمونږ جنگځپل علاقې دي په دې کې چې کم جنکۍ چې کم کار کوي، کم د انساني حقوقو په حق له حوالے سره، تعلیم په حوالے سره، نور مختلفو شعبو په حوالے سره چې دوی کومه ترقی کوي نو په هغه کې د دوی حوصله افزایی کول انتهایی زیات ضروری ده. او په دې کې قومي لحاظ سره بل بیا بین الاقوامی لحاظ سره هم د دوی چې څومره هم حوصله افزایی کیږي د هغې سره به زمونږ یو مثبت شکل چې دی زمونږ د معاشرې هغه به دنیا ته مخامخ کیږي.
هدیقه بشیر ته تیر کال امریکا کې د محمد علی فاونډیشن له طرفه د انساني همدردۍ خصوصي ایوارډ هم د ماشومانو جنکو ودونو په اړه پوهه راوستو خدماتو په توګه ورکړی شوی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان حکومت د ډان ورځپاڼې هغه رپورټ بې بنیاده بللې چې پکې ویلي شوي وو لوړپوړو ملکي چارواکو پوځي افسرانو ته ویلي چې یا خو دې د لاسپوسو وسلوالو ډلو پالیسي پرېږدي او یا دې هم نړۍ کې یوازیتوب او زغمي. خو دغې ورځپاڼې په خپله اداریه کې ویلي چې د حکومتي سرچینو په حواله ورکړل شوي دا رپورټ بیخي سم دی. ډان له حکومت غوښتي چې د دوی په خبریال دې له ملک څخه د وتلو بندیز لرې کړي. تفصیل د بشیر ګواخ په رپورټ کې.
ډان ورځپاڼې لیکلي چې دوی په دې وروستیو کې د پاکستان لوړپوړو پوځي افسرانو او ملکي حکومت چارواکو ترمنځ دغه مهمې غونډې په اړه رپورټ خپور کړ چې پکې د بهرنیو چارو سیکرټري ویلي چې د پوځي جنرالانو د پالیسیو له وجې پاکستان په نړۍ کې یوازې شوی دی. تر دې وروسته د حکومت سخت غبرګون راغی. دوی دغه راپور ورکونکي خبریال سریل المیدا ممنوع الخروج اعلان کړ، یعنی پر هغه له ملک څخه د بهر وتلو بندیز ولګول شو. ډان ورځپاڼې په خپله دې ادارې کې لیکلي چې دوی دا راپور په مسلکي توګه ورکړی او تر پوره تصدیق او تایید وروسته یې خپور کړی. ورځپاڼې لیکلي چې ډان په پاکستان او نړۍ کې د معیاري ژورنالیزم لپاره پیژندل کیږي او له همدې وجې په مسلکي توګه د خپل یاد رپورټ هغه تردید هم خپور کړ چې د وزیر اعظم نواز شریف له دفتره خپور شوی و. ډان ورځپاڼې لیکلي چې ژورنالیزم دا ښکلی دود لري چې د ځواکمنو واکدارانو لخوا د ډیر زیات فشار په وخت هم خلکو ته سم خبرونه رسولي دي. په اداره کې راغلي چې وخت ثابته کړی چې دا ډیر سم دریځ دی. همداراز زیاتر شوی چې د ملکونو لخوا د ملي ګټو تعریف بدلولو او د خپلې خوخي مطابق کولو سربیره هم خبری ادارو ډیر مهم او تاریخي ریپورتونه په کره توګه ورکړي دي. د دې مثالونه ډیر دي، مثلا د عراق د جګړې په محل د ابو غریب جیل د زندانانو تصویرونه، ویتنام جګړه کې د امریکایي ځواکونو سرغړونې، د ویکیلیکس انکشافات او د ایڈورد سنوډن لخوا د امریکای د ملي امنیت شورا د څارنې له فعالیتونو څخه پرده پورته کول. دان اورسپانه لیکي چې د پاکستان غونډیزای کې چې خبر اعلان او مطبوعات پکې د غنو ننګونو په وخت کار کوي، د دې ریپورت په اړه داسې خبرګون خودل غیر متوقع نه و. ادارې کې راغلي چې ډان اورسپانه بعد د ملي ګټو د سرغړونو او د غلط راپور ورکونې تورونو په مقابل کې په کلکه د ځان دفاع وکړي. دوی ویلي چې د دې ادارې ایډیټر د ورکل شوی په حقیقت ولاړ ریپورت مسولیت لري. ډان اورسپانې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې لږ تر لږه دې خپل لږ عزت وساتي او پر سیریل المیدا دې له ملک څخه د بهر وتلو بندیز سمدستي لري کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راوړی تیر یا هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکایان په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو سره د مومند ایجنسی پولیټیکل ایجنټ ویلی دی چې د کانو د روزګار کوونکو نه د سرکاري انتظامی لخوا رشوت اغستل بند شوه دی. دی وایي که پراتلونکي کې چا داسې رشوتونه واغستل نو ذمهوارو ته به سزا ورکول کیږي. بلخوا د کانو کاروبار کوونکي په دې پریکړه ډیر خوشاله دي. تفصیل د شانواز ترګزینا اورو.
پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وزیر وویل
که په پټه وي که په خشماته صحیح حقیقت کمپلینټ وکړي شل زره روپۍ به زه هغه ته انعام عمر کوم. پوره عمر به دا ګارنټي وي چې دغه نامه بچا ته مونږ نه خوی، خو چې دې مونږ ته یو حقیقت کې یو کمپلینټ مونږ ته ورسي په هغه ځای کې خسادار یا لیوی یا بل څوک داسې کس دی.
له دې وړاندې به د امن کمیټیو او سرکاري انتظامیې ناقانونه چې ورته به غونډه ټیکس ویلی شو اخستل. ګلشا ساپی وایي چې د دغه ټیکسونو به حکومتي ادارو ته هیڅ رقم فایده نه وه او هغوی ته به یې رسیدونه هم نه ورکول.
دا ټیکسونه په خویزو کې په نور علاقو کې د کمیټو والا یا سرکاري عملی د پولیټیکل انتظامیانه په غلا باندې دا ټیکسونه اخیستل کېدل. اوس چې کوم دی دغه کې کمیم راغلی دی، اوس پولیټیکل ایجنټ چې کومه فیصله کړې ده نو موږ ټول قام د دې مننه کوو.
فردوس خان صاحب چې د کانو روزګار کوي وی ویل چې د شپې مهال د ګاډو په تک بندیز وي نو دغه بندیزونو د هغوی روزګار ته مشکل جوړ کړي. ولی پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وزیر وویل چې د شپې مهال د سکیورټی د خطرې له کبله د ګاډو په تک بندیز وي، خو هغوی بیا هم کوشش کوي چې دغه بندیزونه ختم کړي او د سیمې روزګار ته وده میلاو شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو پر دغو سپو خپرېږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز،
پر لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش،
پنځلس زره درې سوه شپېته
او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز.
د قبایلی سیمه خیبر ایجنسی د تیرا کوکی خیلو قبیلې کډوال وایي چې د خیبر د نورو پرخو په شان د دوی په سیمه کې هم وسلوالو په لسګونه کورونه ویجاړ کړي دي او باید د رغول لپاره د سروې بندوبست شي. دوی وایي شاوخوا څلور کاله وړاندې له خپلو کلو نه بېسایه شوي او ډېر ځپل شوي دي نو نړیوالې مرستندویه ادارې دې مرسته ورسره وکړي. په دې حقله نور تفصیل د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې اورو.
د تیراکو کې خېلو یو تن مې انشا مشال ریډیو ته وای چې وسله والو پورونه ډنګ کړي او حکومت له پکار ده چې د خیبر د نور برخو په څیر د دوی په سیمه کې هم د ورانو شو کورونو د بیا رغولو سروې پیل کړي.
نو موږ دا خبره کوو په کور چې موږ هم دا سروې شروع شي لکه څنګه بوړې ونه سروې شروع یو ځکه چې موږ هم دومره تاوان شوی دی لکه څومره بوړې خلکو شوی تنه جو تاوان موږ شوی او کم نه شوی. نو په کور چې موږ سروې وشي او بس ټیمونه رولګي.
اولی مت خان کو خیل وای چې نړیواله امدادي ادارې د هم ورته پام وکا او د نورو قبایلی جنسیو په سیر دی دوی سره هم مرسته وکا.
کوم متاثرین چې پراته یې ده نو غویو جیرب زمکه یې سره څلور پنځه ورونه پیرو غونډي یو غدوم رزمکه هم نه چې سره په پیرور یوزاش.
او یو بل تن کشمیر خان وویل
مونږ تک تقریبا پنځه کولا وشول چې مونږ لا یو روپۍ شنه پرټیکلر وکا نو مونږ لا نور حکومت وکا نه چا مونږ سره منډه ولات لیکن مونږ کور چا ونه ک مونږ چې شای او سره غلی دي نو مشرونو ته
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د خیبر یو او خیبر دویم پوځي عملیاتو په نتیجه کې د خیبر جنسی د باډي او تیرا میدان زیاتره برخې د وسلوالو نه پاکې کړې شوې دي. خو په تیرا کو کې خېلو کې د خیبر دریم په نوم د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري او ډېر زر به د غسیمه هم د وسلوالو نه پاکه کړې شي او د ړنګو شو کورونو د بیا رغولو سروې به هم پکې شروع شي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان د روزګان چارواکي وای دا غو سرتیرو د مندل لپاره تدابیر نیولي چې وړه مشبه وسلوالو ته تسلیم شوي دي. وډله وسلوالو د مرکز ترین کوټ په 45 کیلومتر کې د افغان پوځیانو په یو پوستي حمله وکړه چې په نتیجه کې نسته او یا سرتیری وشل شو یو شمیر نور وسلوالو ته تسلیم شول. صالح محمد صالح نور حال راکوي.
د روزګان د مرکز ترین کوټ اړوند په کرناسیمه کې د عامه نظم د پولیسو پر کنډک دغه حمله د لسګونو وسلوالو طالبانو لخوا وړمشپه سوي ده. د روزګان د والی ویاند وایي دغه کنډک او پکښې ډېر ځواکونه له نږدې یوې میاشتې راهیسې محاصره وه. دوست محمد نایاب وویل چې وړمشپه پر کنډک د حملې پر مهال د دولت ضد وسلوالو او افغان پوځیانو ترمنځ نښته هم سوي ده.
دا یو شاوخوا کې زموږ ساتیر موجود ول چې په زیاتې دا سره په شهادت رسیدلې دي او کمشمیر سره البته وسوال مخالفینو ته تسلیم شوي. وروسته د دې چې وسوال مخالفینو ته تسلیم شو او دا کنډک ته مخالفین داخل شول نو د دې لپاره چې هلته شته مهمات او نور نقلي وسایل د یو په لاس کې وملویږي زموږ د افغان او ځواکونو لوري هلته په مخالفینو باندې درانه بمبري شوې ده چې پر یاد شمېر سره مخالفین هم بمزه تللي وو. هغه شته مهمات او وسلې چې وي هغه هم تخریب شوي.
شغلی نایاب ویل چې پر کنډک د حملې پر مهال نږدې 40 تنه سرتیری وژل سوي دي. هغه ونه ویل چې دقیقا 100 تنه سرتیری وسلوالو ته تسلیم سوي دي. د روزګان ولایت مرکز ترین کوټ لوی مدیر هيسي د محاصرې په حال کې دی چې وخت نه وخت پکې د جګړې او نشوتو راپورونه هم ورکول کیږي. په دې ولایت کې دوه ورځې نه پوسټي وسلوالو ته تسلیم سوي چې لکه بلې وسلوال وتونېدل ځانونه د ترین کوټ کندهار لاري او د ولایت مرکز ترین کوټ ته ورسوي. د والی وین شغلی نایاب وایي د تسلیم سویو سرتیرو د موندنې لپاره دوی خپل هڅې پیل کړې دي.
مو خپل ټول ایسرباتي او کفي ورګانونه مو حاضر کړی تر څو په دې دغه سرتیرو ځای تثبیت شو تر وروسته د عملیاتو لپاره چمتووالی ونیول شي.
په لخوا د روزګان یو پخوانی سناتور امان الله عظیمی وایي په روزګان کې د وسلوالو د تحرکاتو او پرمختګونو د زیاتېدو یو علت دی چې د ده په وینا د کورنیو چارو وزارت د روزګان ولایت وضعیت ته پام نه کوي. بله دا چې د روزګان د امنیتي ځواکونو تشکیلات نیمګړتیاوې لري.
تقریبا د 500 په شاوخوا کې ملي او مالی پولیس لرو. هغه زموږ ملي او مالی پولیس د کاغذ پر مخ دي ولی هلته په وظیفه کې موږ 2000 پولیس نه لرو. نو د 500 کسو کار خو 2000 کسه نه شي کولی. هغه د کاغذ پر مخ ماشینه په میل کېږي. داسې ډېر لاملونه لري. بل لامل یې دا دی چې هلته زموږ په ولایت کې خلک د اهلیت وړتیا او جنګ د دې پر بنیاد نه مقرریږي، هغه چې مقرر شي چې څوک کار کوي هغه په چپلاخه وي، د پولیسو د سپوسې باسي، هغه چې کار نه کوي یا ټانګان تسلیموي یا پوستې په لاس ورکوي هغه بیرته په حکومت کې هلته حاضر وي. نو دا ټوله لاملونه دي.
د روزګان پخوانی سناتور امان الله عظیمی له بهرنیو ځواکونو غوښتنه وکړه چې دوی باید د روزګان د امنیو د کابو کولو لپاره عملی اقدام وکړي. وسلوال طالبان بیا ادعا کوي چې دغلته د امن نظم د کنډک 115 سرتیري له دوی سره یو ځای سوي دي. دا په داسل کې ده چې تر دې وړاندې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې هم 8 سرحدي پولیس د تجهیزاتو له کمښت او محاصرې وروسته له طالبانو سره یو ځای سوي وه.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال لیډیو تاسو اور اوریدونکو د مشال لیډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال لیډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. او اوس په خبر کې د ماسیګر سلور نیمه بجې شوې د نجیب امیر نبلن خبرونه وورو.
طالبانو سرچینو د مشال لډیو افغان سانګی ته د نمونو د نخ کارکولو په شرط د خبرې پخله کړې چې د افغان طالبانو درې مشران په دې وروستیو کې په بلوچستان ایالت کې نیول شوی دی. دغه درې نیول شوی مشران مولوي عبدالصمد ثانی، سلیمان آغا او مولوي احمد الله چې د مولا نانی په نوم هم شهرت لري نومیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شوري په مناسبت غونډه کې د افغان ځواکونو له قربانیو یادونه وکړه. د کابل د تیر شپې د برید د قربانیانو له کورنیو سره یې غم شریکي وکړه. پرون په کابل کې د شوري په ماتم کوونکو په برید کې 14 تنه وژل شول او 6 دیش نور ژوبل شول. امریکا یو شمیر پاکستانیان د لقانون اعلان شو تنظیمونو سره د اړیکو لرلو په تور په تور لیست کې شامل کړي. دغه تنظیمونه د طالبانو د مخدره موادو سمګلرانو او نورو جنایتکارو ډلو لپاره د پیسو په سپینولو تورن دي. امنیسټي انټرنیشنل په پیژندل شوی پاکستانی خبریال سیریل المیدا د حکومت له لورې د ظفر بندیز غندلی دی. نوموړي سازمان په یو بیان کې د پاکستان پر حکومت اټ کړی چې دا بندیز د عزت تر ذره لرې کړي. د تیرو نهو ورځو له نښتو پس د کندوز ښار بېګا شپه له وسلوالو طالبانو پاکړل شو. د کندوز د امنیه قمندانې د امنیت امیر محمد معصوم هاشمي صافي مشال لډیو ته وویل چې دا ښار په تصفیې سره په لرې پرتو سیمو کې هم تصفیوي عملیات پیل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د یوې ځوانې ښځې د ممکنه زندۍ کولو پر پرېکړه اندېښنه ښودلې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران د زینب سکنوان ته د مرګ سزا نه ورکوي پر چا چې د خاوند د وژلو تور دی. دا په داسې حال کې ده چې ښایي ایراني چارواکي یا د نجلۍ ډېر ضربدار وزړوي. د روسي جنګي الوتکو د شام په شمال ختیځ کې د حلب پر ښار چې محاصره دی درنې بمباري بیا پیل کړې. په شام کې د بشري حقونو د سر اداره چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل چې د حلب په بوستان القصر او فردوس سیمو کې په دې بریدونو کې لږ تر لږه 8 وګړي وژل شوي.
لند خبرونه هم د نجیب امیر نواری د لوریدونکو اوس وخت شوې دي. دونی سه خبرونه د مشال ترنا لاندې او د باس لپاره مایک سپارم عبدالحی کاکړ ته.
د مشال ترنا لاندې
د باس کې د عبدالحی کاکړ سلامونه منې. د پاکستان د خبريالانو د وبخشي د پاکستان د خبريالانو او بشري حقوقو سازمانونو د حکومت لوري د خبريال سیرل المیدا له هیوا د پروتلو د بندیز ګام غندلی او د وینا د خپلواکۍ عزت بللی دی. حکومت دا بندیز لا غوړسته ولګوي چې نوموړي په ډان ورسپانه کې یو ریپورت خپور کړي چې پکې د سرچینو لکول ویل شوی چې د لوړې کچې په غونډه کې ولسی حکومت د فوج مشرانو ته په ډاګه کړي چې د وسلوالو پر ضد کاروایی ونه کړي نو پاکستان به په نړیواله کچه یوازې سي. خو په دا بل ورځ د وزیر اعظم نواز شریف او د فوج مشر جنرال راج شریف ملاقات وکړي چې پکې دا معلومات غلط وبلل سو. خو د دې سربېره هم ډان رسپانه پر خپل دریز ټینګه ولاړه ده. د سیرل المیدا د خبر او ودې ته د حکومت سخت خبرګون شودل په دې هیواد کې د مطبوعاتو د خپلواکۍ په اړه یو شمیر پوښتنې راپورته کړي دي. د مشال ترلارندې بحث کې هم دا پوښتنې په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د بی بی سی مشر هارون رشید، د مطبوعاتو د خپلواکۍ مبارز خبریال اقبال خټک او د پاکستان یو وتلی خبریال حامد بیر سره چیړو. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین هارون رشید دی، البته له خبريال حامد بن سره مرکه کړې ده چې د پروګرام په اوږدو کې به درته ورو. هارون رشید صاحب تاسو سره کله کوم
ډیر مننه
ډیر مننه هارون رشید صاحب. لومړی سوال دا دی چې تاسو په خپل تجربه کې ځکه تاسو ډیر وخت په دې خبريال یاست او هر څومره ډیر نږدې لیدلې دي، تاسو په خپل ژوند کې یا په خپل تجربه کې داسې سوي لکه کومه کیسه چې اوس د سیرل المیډا غ راپورته سوي چې په داسې یو خبر باندې دومره سخت رد عمل راغلی وي؟
کاکر صاحب، پاکستان کې تاسو هم صحافت کړی دی او تاسو هم تنه خبرې چې کده فوج بارا کې څه خبر دا سه ریپورت کوي نو هغه کې ډېر مشکلات وي صحافیانو د پاره، جرنالستانو د پاره. او دا واقعا هم دغه خبره مخې ته راوړي چې که د فوج بارا کې تاسو سره ریپورت کوئ نو هغه 100% سو پورې چې تاسو په خپل په کنفرم نه نو چلول ډېر ګران کاری. او دا چې کم سیرل سره واقع شوې دا په دې هغه توګه نوې او پہلا ځل دی چې څوک جرنالیسټ چې دی هغه د هیواد نه بهر تلو باندې ور باندې بندیز لګېدلې دی. دینه مخکې خو نور طریقې ډېرې داسې پر تشدد طریقې هم وې چې جرنالیسټانو ته به سبق رسولو د پاره به خلکو اختیارول، خو دې ځل دا چې کم لارا اختیار کړې شوې دا په دې باندې هم ډېر سوالونه را خلکو پورته کړي دي چې یو صحافي چې تشه ریپورت کړې دی او هغه په بنیاد باندې نه په پولیس کې سره ریپورت دی نه چاته څه شکایت شوی دی نه څه شوی دی، نو حکومت ولې داسې بندیز بغیر د هغه نه جواب اغستو او داسې یک طرفه کاروایی ولې کړی ده؟ نو دا هم یو غټ سوال دی چې د پیل ازل حکومت طرف نه شوی دی.
هارون رشید صاحب، که تاسو اجازه وي، حامد میر د پاکستان یو وتلی خبريال دی، هغه سره مې یو مرکه کړې وه او هغه هم په دې خبرګون کې راکړی چې آیا دای څنګه ورته ګوري د ټولو قضیه ته، که تاسو اجازه وي دا بل شوورو.
جی،
چودھری نثار علی خان نے 28 اگست 2015 کو ایک پریس کانفرنس میں،
چودھری نثار علی خان د 2015 زیږیز کال د اگست پر 28 نیټه په یو خبری غونډه کې د ټول قام مخ ته دا اعلان کړو چې پراتلون کې به یوازې د هغه خبريال یا کس نوم له هیواده د نه وتلو په فهرست کې اچول کیږي چې په اړه یې های کورټ یا سپریم کورټ امر کړی وي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر لومړی لقام سره واده وکړه او بیا پر هغه ونه درید. له دې سره حکومت دا ثابت کړه چې دوی پر یو خبره هم ټینګ درېدلو ته تیار نه دي. اصلي خبره دا نه ده چې سیرل المیدا دا خبر ولې خپور کړ، د خبريال کار خو خبر چاپول دي، خو دا خبر کله صحیح وي او کله غلط وي. اوس که خبر غلط وي نو په دې اړه د انصاف غوښتلو لپاره حکومت د پاکستان پریس کونسل ادارې ته تللی شي. پر دې مسأله حکومت نه پریس کونسل ته ولاړ، نه عدالت او نه هم کومې بلې ادارې ته رجوع وکړه، نه مقدمه وکړه، بلکې نیخ په نیغه د سیرل المیدا نوم له هیواده د نه وتلو فهرست ته واچاوه. له دې خدا ثابتېږي چې حکومت منافقت کوي. اوس پوځي سرچینې هم دا وایي چې موږ خو د ډان اخبار یا سیرل المیدا په خلاف د کاروایي هیڅ غوښتنه نه ده کړې. تاسو به ګورئ سر له سبا به د حکومت پر ضد مظاهرې پیل شي او هغه به ټولې د نواز شریف د حکومت پر ضد وي چې ورسره به یې حکومت نور هم ایواز شي. کچیرې سیرل المیدا عدالت ته ولاړ نو دا به ثابت شي چې حکومت چې څه یې کړی دي هغه یې غیر قانوني او غیر آئینی کړی دي.
دا خو حامد میر هارون رشید صاحب، ستاسو په خپل خیال باندې یو خو د دې قانوني پهلو دی لکه څنګه تاسو بیان کړئ یا حامد میر بیان کړي چې دا خو یو باقاعده که څه شکایت وي نو پاکستان پریس کونسل ستا او نورې لارې هم ستا، دا خو یو دا اړخ دی. بل اړخ دا دی چې خپله یعنی د حکومت له خوا ځکه چې چا دا خبر ورکړی دی خو هم هغه کس خو هم په ډېر خاصو خلکو کې دی، ځکه دا چې کوم میټینګ یا کومه غونډه خبره سیرل کوي هغه کې د مسلم لیگ خاص خلک ناستو، د فوج خاص خلک ناستو، د ده نوم به د اگزیکټ کنټرول لیست ته اچول په دې کې د فوج څومره کردار کېدلی شي؟ ځکه چې حامد میر وایي چې فوج وایي چې موږ په دې کې دومره زیات رول نسته.
جی بالکل، دلته خو هم چې څنګه مامخ کې خبرو کا چې فوج طرف نه داسې بیان خو نه دی راغلی لا پورې، او دا غي د وجه مختلف دلته اخبارونه او چې کم ټي وي چینلز دی هغه دا خبر هم نشر کوي لګیا دي چې فوج خپل زرای په ذریعہ باندې دا خبره سپینا کړی دا چې هغه پکې دی دی کې انوالو نه دی او دا حکومت خپل پتوګه باندې کړی دی هغه فوج په دې خبر باندې خو خپل ناراضگی ظاهر کړی دی خو دا پکې نو ویلی چې دا جرنلسٹ چې دی دا راونی سه یا دې باندې سه بندیز ولګای خو سرکاري توګه باندې هغه یې اس نه دی ویلی نو دا چې پاکستان کې چې پاکستان فوج ته کتا سو غره نو هغه ډیر په احتیاط باندې او ډیر په اختصار باندې او ډیر په کم لفظونو کې خپل چې کلا هم سه موقف وی نو هغه بیانوي او ډیر داسې کنټرول میډیا مینجمنٹ کې ډیر خدي نو هغه طرف نه خدا سے خبره داسې په ډاګه نه دی راغله مخې ته خو ښکاریم دغه چې خامخه دا خبر چې لیک شوی دی او دونه غټ غونډه وا او چې پکې آی ایس آی مشرم پکې ناشتو وزیر اعظم هم پکې ناشتو او بیا خبر لیکلې شوی دغه سې دی چې دینه دا ښکاری چې داسې دینه دا تاثر ملاویږي چې وزیر اعظم چې دی نواز شریف ډیر په کنټرول کې دی او آی ایس آی او فوج ته داسې پډا هدایتونه ولا ورکړي چې تاسو داسې وکړي نو هغه نه خو ښکاري دغه سې چې فوج به خامخا تنه خپه شوی به ولې دا خبر چې دی دا داسې یک طرفه غونډه ښکاري او دی کې زیات تر چې کم کوټس دي یا کم کسانو ذرای ذکر شوی دی نو هغه داسې ښکاري چې سویلین زیات ښکاري فوج طرف نه پکې ساغه نه دی چې بیا د وزیر اعظم د سوالونو یا د ابزرویشنز په جواب کې بیا فوج ورته سویلی دي نو دا دا خبره لا په ډاګه نه ده
خو دې کې هارون رشید څه بیا خبر استا سو خپل هم د پاکستان لپاره د بی بی سی ایډیټر یاست یعنی دا فیصله به کولی چې دا خبر اخستل دي نه دي اخستل په دې کې کمزوري کمی دي ځکه چې جرنالیزم یو پر مسلک دی او پاغه کې ځینې معیارونه ټاکل سوي چې کوم خبري رښتیا دي کوم دروغ دي دا سره جلا کول دي او به کوم اقدار دی هغه په پام کې نیول دي تاسو به حیثیت ایډیټر سکله د سیرل المیډا د خبر ګوري تاسو ته پکې داسې ښکار چې دا د صحافت کوم معیار دی د خبرو کولو پر هغه باندې پوره خېشي کنه
ګوره که د صحافت معیار تاسو هغه بیا لګدا سه کتابي خبرې شي خو کاغه معیار باندې تاسو دا خبر ګوره او د دې جایزه اخلي نو هغه کې ټولو نه غټه مسله دغه ده او دا هغه د وجه دا ټول دونه کرایسس او دا دونه بحران شروع شوه دی او هغه دا دی چې زرای به پکې نه کوي پسپینا ډوګا چې کم چا خبره کړې دا هغه په نوم باندې تاسو وایي چې د یکس دا خبره مونږ ته وکا او دا چې کم د وزیر اعظم او د فوج ترمنځ چې کم میټینګ شوی و هغه کې دا کس ناسو دی مونږ ته دا وایي چې دا داسې پکې خبرې شوې دا شو شو نو هغه بیا سپینا خبره وی هغه نه څوک داسې تردیدم نشي کولی او څوک انکار هم تنه نشي کولی نو غټ معیار هم دغه دی په صحافت کې چې پکار دا دی چې خبر زرای والا خبر ونه چلوي
سړی معلوم دی
بالکل او اکثر دغه صحافیانو ته هم معلوم دی چې کڅوک تاسو ته یو خبر ورکړي چې یره دا ډیر زبردست خبر دی دا ته در کوم غوته او چلا خو زمانوم پکې وانلې نو هغه کې بیا د هغه سورس ایجنډا وی او هغه ایجنډا بیا قتل غواړي چې یره دا ماته دا خبر ولې ورکړي لګیا دی او دا ماته ما باندې دونه احسان ولې کوي لګیا دی د شا څه خبره ده د دې څه سوچ دی د څه غواړي نو هغه ایجنډا بیا کته تاسو عمدغه سه په سورسز بیس باندې کا خبرو چلوي نو بیا هغه کې تاسو خپل جرنالیزم هغه کریډیبلیټی او سترونګ او سپنس چې دی هغه متاثر کیږي
دا مهمه خبره ده خو که تاسو اجازه حمید میرم په دې باندې یو نظر لري او هغه وی بیا به عمدې تاسو خپل پښتنه کوم ځکه حمید میر یو نوې خبره کوي هغه وی چې یوازې سیرل المیډا نو چې دا خبر ورته ترلاسه شوې د دې غونډې بلکې نور خبري اعلانوم که تاسو اجازه وي یو حمید برتا ورسو
میرا یہ خیال ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی جو
زما په فکر د مسلم لیگ نون هغه کسانو چې سیاسي فیصله کوي تر ډیر غور او فکر ورسته د خبر په پټه طریقه په ډاګه کړ د خبر تر ډاګه کول ورسته هغه چاپ کړ دوی د خبري وازی سیریل المیدا ته نو ورکړی بلکې نور ته هم پټ په پټه ورکړو خو چې کله ولیدل چې د دې خبر تر چاپې دوه ورسته سخت رد عمل راغی نو پر خپل خبره د دریدو پر ځای کوشش وکړ چې ل یو خبريال څخه د قرباني ګډوره جوړ کړي خو وس چې د المیدا تر شا د خبريالانو او بشري حقوقو تنظیمونو دریدل دي نو مسلم لیگ نون ملبه د بل چا پر سر د اچولو کوشش کوي خو بل اخر دغه ملبه په خپل د مسلم لیگ نون پر سر راتويږي
ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ملبہ الٹیمیٹلی انہیں کے سر پہ گرے گا
دا حامد میر هارون رشید سے حامد میر یو خبر کی چې د پاکستان په دی طاقت کې سرچشمه دی په دی کې ډیر زیات تعلق لري او په دی کیسو باندې خبر یو کېدای سپغه سرکل کې وی چې هغه په غا دایره کې وی د هغه خلکو کې وی په خبري اعلانو کې چې وی چې هغه په ډیر زیات خبرې شي د یو خبره کوي چې دا نور خلکو ته هم دا خبر په پټه طریقه باندې په یو پلان مطابق ورکړسو تاسو په بی بی سی کې است بهرال تاسو به ویلای سي کنه که تاسو کې خپل ملګرو کې آیا داسې کوشش شوی چې داسې خبر خپور سي یا تاسو ته وي یا نور ملګرو ته رښتیا هم داسې وي
کاکر صاحب تاسو دلته کار کړی دی او تاسو خبرې چې داسې قسم خبرونه چې وی هغه دا نه چې درې څلور اخبارونو ته بلاړ شي او سړی به وایي چې ما سره دا خبر دی زه تاسو ټولو له دا خبر کوم اکثر هم دغه ای چې چکم صحافی تاسو سره ډیر نږدې وی تاسو یې پیژنې تاسو سره مطلب تعلق وی او تاسو په اعتبار کولای شئ چې را دا زما چکم پیژنګلو والا صحافی دی دا زما خبر یا زما نوم به نه ورکوي نو بیا تاسو الا هغه کس له یو کس له ورکوي نو مونږ ته خدا داسې اطلاع نه راغلی چې را داسې چا راته هغه خبره نه وکړي چې داسې تاسو چې اوسو پورې خبره دا دی چې حامد میر وکړو چې کې دي شي دا مسلم لیگ والا خورا کړی نو کتا سو دا سه هغه سرکمستانشل هغه وګورې نو هغه بنیاد باندې خو سړی هم دغه ویلی شي چې دا د حکومت طرف نه ولې هغه میټینګ کې خو بل څوک نه یا حکومت والا او یا فوجیان پکې ناستو نو خامخا د دوی طرف نه را لیک شوی دی خدا دا د پهل ځل نه دی شوی کستا سو یادی بی بی سی ته یو انټرویو مشاهد الله چې یو د دوی وزیر او د کلایمیټ چینج والا
هغه
هم مونږ له یو انټرویو ورکړو چې هغه کې هغه دا خبره کړې و چې دا عمران خان چې کوم دھرنا ورکړې و په اسلام آباد کې هغه کې هغه خیال دغه دی چې دا فوج پکې انوالو هغه یې پلانینګ ورته کړو نو هغه هم مونږ په ډاګه ولې هغه په خپل خوله باندې ویلو مونږ په خپل خبره کړې و نو هغه مونږ او چلو لانو هغه نه پس بیا هغه نه وزارت واپس واغستلې شو خو بیا هغه په میډیا باندې ښکاریږي لګیا دی او بیا پرورو واپس یې راځي
خو هارون رشید سیب دا ولې داسې یعنی تاسو کوم مثال ورکې یاد سیرل میډا دی دا هغه وخت کې د کله فوج تر تنقید لاندې راسي نو بیا ډیر ات سخت رد عمل د حکومت لخوا راځي او غسړی ته په شکل نه شکل کې سزا که سخت وي که کم وي دا ملاوي ولې دومره زیات حساسیت دی په میډیا کې یعنی د فوج په حواله په لیکلو باندې ویلو باندې
یره ډېر وجوهات کې دي شي خو ماته خو غټه خبره پکې دا ښکاری چې د فوج او د مسلم لیگ نون خلکو کې ډیر سخت اختلاف دی پنجاب کې چې کم فوج غواړي چې رینجرز ته اختیار ورکړي شي چې هغه التا کاروایانی وکړي او خپل چې څنګه هغه کراچۍ کې آپریشن کوي لګیا دی هغه سه یو آپریشن په پنجاب کې هم پکار دی خو د پنجاب چیف منسٹر چې دی هغه شہباز شریف هغه ډیر د دې هغه نه دی او مخالفت کوي لګیا دی نو کې لی شي دا یو وجہ هم وی د دې ترمنز د ټینشن او سیاسي حکومتونو خطا سو هم خبرې چې په پاکستان کې چې کلا فوج ایشو فوج سره ریلیټډ ایشوز راشي نو بیا ډیره کمزوري وی او بیا دوی کوشش کوي کله نه کله دا سه خپل ځان خولو د پاره چې مونږه په کنټرول کیو یا دوی دا هم د دې دا سه خبرونو نه دا फायदा اغستل غواړي چې فوج رد عمل به پیسې او هغه څنګه ریاکټ کوي په دې خبر باندې کدا ریلیز کیږي او د سونه غوي نو خاري خو دغه څه چې یو ځل بیا دا خولو هغه کړي دي چې نواز شریف خو غواړي چې په پاکستان کې چې کم بھارت مخالف هند مخالف چې کم دلی دي هغه خلاف کاروایو مشي او آی ایس آی چې دی هغه یو سایت ته شي او دا ټول چې دی دا سیویلین لا انفورسمنت ایجنسیز پولیس ته یا آی بی ته یا هغه حواله شي او آی ایس آی به پکې بیا لاس نه اچي او هغه بکولاو لا پریدی چې وی دی خلکو خلاف کاروایو کی نو اغا د دنیا ته خولو د پاره او خپل خلکو ته خولو د پاره چې د سیویلین ګورنمنت خو غواړي اوس او ډیر اغا د نو دای او اغم کې دی چې یو وار اف کریډیټ هم دی چې یرا اغا کریډیټ اخلي د حکومت چې مونږه هم دا کوله غوښو فوج چې دی هغه پکې لګ ریزیست کوي یا څه مسله ده پکې.
او ځکه هارون رشید چې کوشش هم کوي بهرال چې اقبال خټک راسي خداغه ټلیفون بند دی دا ویلو چې زه پر راځم خو یې نوې چې څه مشکل دی ځکه محرم ورځې دی ټلیفون کوم ستونزې وي بند کوي. خو یو بل خبره یعنی تاسو په خپل دغه باندې د یو خبريال په توګه یعنی تاسو ته اوس کوم پیغام ملاو سو یا نورو خبريالانو ته اوس د سیرل المیډا د دې خبر سره یو پیغام ورته ملاو سو چې دوی به یعنی اوس د بیا د پاره بیا څه کوي دا یو پیغام دی کنه دی یعنی کوم زده کړی.
بالکل بالکل جی ډیر واضح بیان دی او حکومت طرف نه دی ریاست طرف نه دی چې تاسو دا قومي سلامتی چې کوم ایشوز دی سکیورټی شو یا خارجه پالیسی شو په دې باندې په کار دغه دی چې دا کم خبرې اترې په حکومتي سطح باندې کیږي چې دې کې ګوته نه وای او دې باندې رپورټینګ نه کوي او دې باندې سوال اوچت نه کوي بس چې کم حکومت کوي لګیا دی ماغه دې ورته پرې دی بس هغه اکلی کول دی هغه چې ارس ډیسایډ کوي هغه ستاسو ټولو د فائدہ کې دا او صحافیان چې دی هغه پکار دی چې داسې رپورټینګ ونه کی نو دا خو ډیر واضح یو پیغام
یعنی دې څه معنا یعنی دا اصولن داسې پکار هم دی یعنی دا پکار وي چې ته د قومي سلامتی څه ته وایي یا څه ته ملکی قومي مفاد وایي دا چې حکومت څنګه تعریفوي یا ډیفاین کوي هغه سی به اوس خبر اعلان پکار دی وکی کنه
نه دا خو کاکړ سے ډیر پخوانه یو زوړ بحث دی چې چرته صحافتي چې کوم آزادې دي اغا ختميږي او کمزه کې ستاسو د قومي مفاد اغا چې دی اغا شروع کیږي بندیز او حد شروع کیږي نو دې کې خو کلیئرلی ډیفاینډ اغا نشته لاینونه پکې نشته دا خو اوس کا د میډیا ته ډیسایډ دا فیصله کول غواړي پاکستان کې چې اغوی په چې کوم نریټیو حکومت یا ریاست دلته جوړی لګیا دی او چې کوم فیصله هغه کوي په زمونږ په هغه باندې د شدت پسندې او د دهشتګردانو خلاف نو هغه میډیا خو دغه کار دی چې دوی به سوالونه اوچتوي دوی به خامخا تنقید بم کوي او هر قسمه زاویې سره به هغه خبر ګوري او کدا کار پری دی نو بیا خو دلته یو امریت به داسې جمهوری امریت به تاسو وګورئ چې بیا خو بس سو کسان دي هغوی به کینی هغوی به دا ډیسایډ کړي چې دا د ملک مفاد کې دی او نور شل کروڑه خلک چې دي هغوی به تینه بے خبر یو بس هغوی هغه فیصلو چې کوم نتایج دي او چې کوم مصیبتونه دي یا مشکلات دي هغه به دوی برداشت کوي او دا شل یا دیش خلک چې دی بس دا ټول فیصله بدوی کوي او دوی خپل کل دي نو دا خو څوک منل او دا صحافي د پاره ډیر غلط دا سه یو روایت به کومه چوپ شو او دې باندې سوالونه او چتنه کو
شه هارون رشید صاحب کا تاسو اجازه د حمید میر صاحب ته ورسو ځکه حمید میر سرمنده پښتنه کړي و چې مثال ابر کې هغه دا وایي چې خبر چې چا لیکړی دی یعنی دا خبر چا پټور کړی دی هغه سړی معاف دی او چا خپور کړی دی هغه سړی باندې سزا یعنی سر الملبیډا ترکی قصاص اجازه وی یو ځل بده د دریز واورو
اس قسم کی رپورٹنگ کئی دفعہ ہو چکی ہے کئی اخبار رسالے اس قسم
دغه سی رپورٹنگ په خوا هم شوې دي هم دغه سی خبرونه په اخبارونو او رسالو کې چاپ شوی هم دي خبر دانه ده چې د سیریل المیدا خبر سم وو او کنا سم خبر ده چې حکومت د کوم قانون لمخې د سیریل نوم له هیواد د نو وتونکو کسانو په فهرست کې شامل کړی دی د هغه کس نوم یې ولې نه دی شامل کړی چې هغه دا خبر پټ په پټه په ډاګه کړ دغه کس خو هلته په غونډه کې ناست وو او یقینا د هغه تعلق له حکومت سره وو دا کس څوک وو او د هغه نوم ولې له هیواد د نو وتونکو کسانو په لیست کې شامل نه کړی شو بلکې برعکس یې د یو خبريال نوم پکې واچاوه
دا خو حامد میر هارون رشید صاحب یو بل خبره چې ډیره مهمه ده او کېدای سي د چا ورته پام وي خو تاسو باید تاسو مطلب خپل نظر راکوئ سي دا اوس موږ تاسو څومره بحثونه کوو خبرونه کوو رپورټونه کوو په دې کې یو شی هغه اورک شکاري یا کېدای سي بیا زما تر نظر نه تیر سوی هغه ده چې دا څومره خبر چې موږ ورکو چې د سیرل المیډا نوم په هغو کسانو نومو فیرس کې چل سوی دي چې لیواد د باندې نسیتللای دا خبره سیرل المیډا کوي حکومتي تصدیق تر اوسه پوری آیا سوی دی نه دی سوی یعنی زما خو تر اوسه په نظر کې دا اسلامه بیا نه دی غسوی تاسو څه دغه دی
جی دا عجیب خبر ا دا چې دا زمون حکومت هم په پاکستان کې دا دور زونه د عاشورې چټیانی دي نو دا څه خاري چې حکومت ټول چې دی هغه په چټې تله دي او دا خبر چې دی دا د چټیانو نه یو ورځ مخکې را مخته شو نو مونږ هم خپل کوشش کړو مونږ هم دلته د ایرپورټ باندې او دا نور چارواکو سره خبرې اترې وکړو نو مونږ ته هم دا تصدیق خو شو چې او دا حکم چې دی د وزارت داخله طرف نه رايشو شوی دی او په دې باندې دا بندیز لګیدل شوی دا خو په سرګاری توګه باندې دی باندې یو لاین نه د وزارت طرف نه نه د حکومت طرف نه نه د ترجمان طرف نه هیڅ چا طرف نه هیڅ یو لاین نه څه باقاعده نه دی جاری شوی
خو ځدی کې نه بهرال تاسو کومه خبر وکه خو تاسو په تنس کې وکه چې د حکومت په چټیانو تللی خواسی بهرال خو ریاست ته حکومت ته یو ورځ د ورځې کارونه دي او ټول په دې کې لګیاوي حکومت ولې د دې په تصدیق کولو کې زړه نازړه دی ولې نه غواړي چې دا تصدیق وکړي تاسو څه ښکاری
ګوره دا خو همیشه یو حکومت طرف نه یو داسې غوی ټیکټکس وی چې هغه مطلب سبا تبا دا دوی سپیس ځان تبا پری دی چې را سبا که داسې گنجائش به ځان تبا پری دی که د تردید موقع را شنو دوی به وای چې را دا خو مونږ طرف نه نو شوی دا غواسه میډیا را خبر او چاته کاو سرل ځان نه وای چې هغه باندې دا بندیز لګیدلې دی او بس نو هغه دا وطل و خپل یو لار را ځان ته پریدي حکومت همیشه دا سه دا خبره پسپینې کنه کین نو هغه مقصد هم دغه ای چې دا شفافیت نه چې تختی نو مقصد هم دغه دی چې سبا له ځان له یو لار پریدي چې مونږ به تردید وکړو چې مونږ خدا شه نه دی کړی او دا خبره دا سه نه ده او چې کوم ما اوس ننم د سرل لغه ټویټس کتل لغه ټلیفون باندې خو ور سره رابطه نه کیږي او نو هغه یو خبره پکې یو بیا ټویټ کړی دی چې د سلیریش ګنټې تیرې شوې په ما باندې او ماته خدا سیخ کاری او زما تشویش دی چې حکومت چې دی هغه نور سخت ګامونه چې دی یا اقدامات چې دی زما خلاف پلان کړی دی نو اوس دا نیو خبر چې دا بندیز لګولو نه د دوی مقصد سو
دا د دم بنیادی خبره دارون رشید چې بین سوال لخل ګو سره ما سرم دادی چې زه دا سړی نه ځلې هوا د باندې ته په اگزیکټ کنټرول لیست کې اچولې دي نو څوک اگزیکټ کنټرول لیست ته واچې د دې معنی دادی چې هغه سړی به ته گرفتاره مقدمه به په جوړه پښتن ګرویژن به کوي خو دلته سوال دادی چې هغه آزاد ګرځي او خپلم دا وی چې 24 غنټې تیرې سوي دي تر اوسه خو د سر برابرتم په شکل کې یعنی سرکاري توګه بنې سوي نو دا اوس څنګه یعنی سړی څنګه واخلي
خکاری خومدغه مقصد خومدغه خکاری چې یو کس باندې دا بندیز لګی چې هغه د ملک نه لاړ نشي نو هغه خلاف څه قانوني کیس جوړې لګیا یا څه تیاری کوي لګیا نو کې دي شي چې نن سبا کې پولیس سره یا چرته عدالت کې دی خلاف څه کیس مې هغه را جمع کی خدا به هم باز خلک وایي چې ډیر بخی پاکستان دا پاره چې قانوني توګه باندې دوی غواړي چې د خبره سپینه شي چې دا خبره لیکړې چاو او د پسې څوک اجنډا یې سوا او د آیا د میټینګ کې د غونډه کې چې کم کې پرایم منسٹر او دا ټول فوجیان پکې ناستو دې کې دا خبرې شوې دي کنه دي شوې خو په کار دادې بیا چې دا ټول کاروایی کیږي د عدالتي کاروایی چې دا کولاو وی میډیا تا او دا داسې نه چې حکومت په دې باندې بیا بندیز ولګي چې دا به میډیا کوریج نه کیږي او صحافیان بدن نه پریدو کا سرل خلاف سره مقدمه کیږي نو پر سر سترګو پکار دي چې اخبار هم دا مقدمه راواخلي او خه مقابله ور سره وکي او دې کې بدا ټوله خبره بس پینی شي چې پاکستان کې کا سورس په بنیاد باندې ته خبر چلے نو هغه صحیح دی کا بد دی نن پورې داسې مقدمه زمانه دی خیال چې عدالت ته تللی دی او هغه باندې عدالت څه فیصله ورکړی دی نو دې کې به ډېر خبره سپینې شي دې کې دا چې کم سورس دی کا عدالت دې توای صحافی ته چې خپل سورس وخایا او کا اخبار والا وای چې او مونږه خایو نو هغه نه هغه سورس بم سپین شي او هغه ایجنډا بم سپین شي چې دا خبره
او کدای سي دا بم وسي چې کومه مفاد څه دی کدای سي دا بحث
بالکل بالکل پدې باندې دا هم چې دا خبره کم شوې دي دا قومي مفاد هغه ترلاندې راضي کنه راضي نو عدالت ته بدا بم سپینه شي خبره خو دا ټوله خبره هم په هغه بیا سودمند او فائدہ مند به دا ټوله صحافیانو دا او د جرنالیزم ته په پاکستان کې کدا ټوله عدالتي کاروایی چې دا په کولاو او په سپینه هغه باندې کیږي او صحافیانو ته د کوریج اجازه وي
ډیر مننه هارون رشید صاحب تاسو په دې بحث کې برخه را سره واخسته او ډیر په تفصیل ماخل هر اړخ وڅېړلې. وخت په ختمېدو دی او بلکې ختم شوی دی. ډیر ډیر مننه په دې بحث کې د برخه اخیستلو. خوشاله اوسئ. شر وزر تغواړو. د خدای په امان. او ډیر مننه.
خدای په امان.
ډیر مننه. په مخه ښه. او تاسو مشال ریډیو اوري په پاکستان کې د مطبوعاتو په ازادۍ په تیر بیا د ډان ورسپانې د خبريال سیرل المیډا په نوم په هغه خلکو کې اچول چې د هیواد د باندې نسی تللای. په دې باندې یو اقبال خټک کوم کوشش وکړي چې راسي خو هغه بهرال ټلیفون بندو. تاسو اوس له دې باندې بل خبرونه اوریدلای سي. ګلایاز به درته وړاندې کوي. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي. په مخه مو شو.